بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي وایي که څام طالبان په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه غږیږي، خو اوس مهال د دل قول افغانان د فقر، بیکاری، د بشري حقونو نقص، په خصوصي حریم تیری، با کیفیت زده کړو، امنیت او رواني ارامي نه لرلو له امله ځوريږي. نصیر احمد فایق د څرګندونې په وروستیو کې په اهل تشیع وګړو د بریدونو په غبرګون کې په خپل اکس پاڼه لیکلي. د عزیزي ګروپ مشر وایي په پام کې لري چې په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان دننه د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. میرویس عزیزي نن په خپل اکسپانډ لري کې دا پانګونه به د برېښنا تولید او د انتقالاتو په برخه کې وي. هغه دا هم ویلي چې د پانګول لري به 100,000 نډیرو کسانو ته د کار زمينه برابر شي او میلیونونو نور ته په غیر مستقیم ډول ګټه ورسیږي. د افغانستان لپاره د بریټانیا سفارت شاه ظفیر په کابل کې د طالبانو له چارواکو یو شمیر خزینه فعالانو سره کتلي دي. رابرټ ډیکسن په یو پیغام کې چې په خپل اکسپانې پرون خبر کړل لیکلي کابل ته سفر د امنیت شورا د 22 شپې کلیګ د پلیکې دوه لپاره د نورو ګامونو د اخیستو په خاطر ګټه ور. تمز افغانستان باسکټبال ویلچر میل لوبډله سوال خپل سیالي سعودي عربستان لوبډلې سره مسابقه وکړي. دا لوبه د کابل په وخت سهار 5 بجو پیلېږي. د پاکستان د ستره محکمې دی او قاضي اعجاز الحسن استعفا د جمعې په ورځ ومنل شو. دا د پاکستان د عمومي انتخاباتو په درشل کې د ستره محکمې دویم قاضي دی چې استعفا ورکړي. د ستره محکمې د بل قاضي محمد مظاهر علي اکبر نقوي استعفا د پنځشنبه په ورځ منزور شوې و. او اسرائیل له قطر سره موافقه کړې چې په غزه کې د هغو برمده شویو کسانو ته درمل ورسوي چې له حماس سره دي. د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې دا درمل به په راتلونکو 4 ورځو کې انتقال شي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم په غزه کې تر 100 ډیر کسان برمده شته. دوی وروسته تر دې برمده شوي چې د اکتوبر په 1 د حماس وسلوال د اسرائیل جنوب ته داخل شول او هلته یې عملیات وکړ. مننه. اوس د ازادي رادیو اونیزه خبرونه تاندې څنګه واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد.
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله د روغ او خوشاله بوي. دا اونې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لمړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د خپل شخصي ژوند مسایل ټولنیس کوي او د دې کار پایلې څه کېدلای شي.
فون سیس دا موضوع د دیول نه د سې ټولنیس ورسنه یو کې نشر کړم او خلکو چې تبصره په واور میا یو وینم
کې د سې وننګول سي کدی نه د کورنۍ
ورپسې په دې غږیګو چې څنګه یو ژبز د کېدلای شي. په دې اړه به ځوانانو او خون کو خبر یو تجربه هم واوري.
ولا ډیر کورسونه تعقیب کړی دی خو ایس زکی غنه وخت خبر دی.
یو میاش دو میاش تلته وی بیا بیرته خوشکی بل سیستم تزي
بل شاګردان وی چې ولا ما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې مزنه شو. یو جبز د کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کول.
نن سبا چې ډېر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي، هر یوې خپلو مخاطبانو ته د یو څه وړاندې کولو هڅه کوي. لا ورځنیو مسایلو رانیولې تر ټولنیزو، سیاسي، فرهنګي او نورو مسایلو پورې دوی پکې نظر ورکوي. ځینې خو لا ان د خپل شخصي ژوند په اړه هم هر ورځ خلکو ته معلومات ورکوي. دا بلګې په ډول دا چې دوی چیرته دي، څه کوي، څه خوري، کومې خواته سفر کوي، خوشاله دي که خفه دي، او داسې نور موضوعات چې د دوی د شخصي ژوند په دایره کې راځي. ځینې بیا په کترو او کنایو کې د خپل حالت په اړه نور ته معلومات ورکوي. د نوی پل د ژباړې مرکز مشر صدیق دقیق وایي اکثره ځوانان ځکه د شخصي ژوند مسایل ټولنیز کوي چې یا نه پوهیږي او یا هم په خپل ژوند کې داسې خواخوږي نه لري چې دا کیسې ورسره شریکې کړي.
د شخصي ژوند په ټولنیز کولو کې ممکن عوامل مختلف وي. ځینې خلک ممکن داسې یو څوک خپلوانو کې ډېر خواخوږي ونه لري چې هغه شخصي ژوند مشکلات ورته وایي، له هغو سره یې شریک کړي او له هغو د حل مرسته وغواړي، یا پونه سې دا موضوع دی ول نه د سې په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړم او خلکو چې تبصرې په واورم یا یې ووینم نو دوی ته یو دی مرجع معلومه نه وي، یا دې ته پام نه وي، یا هغو ته ورتلای نه سي یا نه وي، نو دوی په ټولنیزو رسنیو کې خپل د کور اړوند ځینې مشکلات شریکوي، یا دا وایي سي فرزن له مېرمنې سره خپایم یا له یو بله ګیلې وکړي.
لیکوال نعیمه غنی وایي دا هڅه کوي خپل شخصي ژوند له ټولنیزو شبکو لرې وساتي، ځکه د دې په باور دا شخصي ژوند ټولنیز کول شخصي امنیت ګواښي او یو کس ته نورې ستونزې هم پیدا کولای شي.
زه غواړم چې کورنۍ ژوند یا کاري ژوند مې دواړه سره بیل واوسي، او ژوند مې له ټولنیزو شبکو څخه ډېر نه غواړم چې ورسره یو ځای کړم او یا هلته تشریک کړم. کله کله داسې کېږي چې یو مثبت کار کړه چې موږ ټولنه کې کوو، هغه که موږ تشریک کوو هغه نه خلک مثبت انرژي اخلي، یا مثلا فکر اخلي، هغوی هم مخ ته ځي. او ځینې وختونه چې موږ داسې موضوعات چې هغه یوازې هغې ته ما ته دغې زمینه مسایده ده، زه هغه تشریح کوم، کېدلی شي چې ما په نورو همزولو یا په نورو هغه نجونو چې هغوی ته دغه زمینه نه ده مسایده بد اغېزه وکړي. کله چې یو شی یو ځل ټولنیز شي، بیا دغې هغه بد اغېز چې زموږ په شخصیت باندې زموږ په ژوند باندې پرېوتی دی، دغې پاکول بیا ډېر سخت وي.
میرویس میوندوال هغه ځوان دی چې په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو د خبرولو مخالف نه دی، خو دی وايي په دې برخه کې هم باید حدود وساتل شي.
دلته تر ډیر هغه مسایل زمينه نه برابر شته مستقیم نه سره وغه یو مامور اندي شه، نو که مثلا په کور کې نه شي کولای تراسي اوس دغه شرایط چې ټول شنه کور کې وای ملګرو منځ کې وای، خو هغه د انسان زړه د تشول خو واړی کنه، نو د سخونه چې دغه په تر اخره رمدسی ز فکر کوم دا شونه خیدی د کیت زایب سره نشته، دین خاص موارد دین خاص شونه چې هغه سره وله کی دین خاص وختونو کې هغه بیره ول دا هر څه لکه هر وړه خبره غټه لکه فکر نه کوم دا مناسب نه ای. ما مخ موافقت خو د مقدس دین سره ډیر دین د وختونو چې هغه سره دی احساساتو د دین شونه شریکولو ته مثلا مجبوری هغه وخت نور بار وخت کې مثلا د هر شی د هر وړه غټه خبره شریکول مر ضرورت نه دی.
صدیق دقیق وای دا شخصي ژوند ټولنیز کول د دې زمينه برابروي چې نور راشي او د یو چا په شخصي ژوند کې مداخله وکړي.
موږ زرګونو کسانو ته یو ته نه دوه ته نه زرګونو کسانو ته د دې اجازه ورکو چې تراسه د ماده ماده مېرمنې ترمنځ کوم ستونزه ده په دې تبصره وکړه. طبعا نه ټول خلک یو ډول ذهنیت لري، نه ټول خلک د مصلحت یا د کورنۍ د جوړولو فکر ورسره وي، نه د ما په غم کې دي. هغه ټول کسان ممکن ځینې د ما دا خبره مسخره کړي، ځینې می تهدید کړي، ځینې بیخي نامناسب تبصری وکړي، او هغه بیا نور خلک ویني د کورنۍ وقار ته ډیر زیات صدمه رسیږي.
زاهد سمت زایوي کله چې د شخصي ژوند په اړه یو کس ډیر معلومات خبروي، دا وخت په تیرېدو سره هغه کس او د هغه د ژوند مسایل نور ته نه مهم کیږي.
زوم په دغه شان باندې کنټرول ډیر مهم ده چې کله په ټولنیزو رسنیو باندې یو څه شریکو یا خپل شخصي حالتونه شریکو، زه دا کوم اوس دا یم، زه اوس خفه یم، زه اوس خوشاله یم، ځینې خلک خو یې لتون نه لیکي، یوازې ولیکي چې زه ډیر خوشاله احساسوم. نو وروسته کې بیا یو څوک د تا پوښتنه نه کوي، ځکه هر ورځ ته دا شیان لیکي. زویم په ځینې شیان چې ضرور دی هغه باید ولیکل سي، هر هغه څه چې په ذهن کې راځي هغه باید ونه لیکل سي.
نور الحق حیدر وایي د ټولنیزو شبکو اکثره کارونکي هر څوک په یادو شبکو کې له ځان سره ملګري کوي، چې په داسې حالت کې هم د شخصي مسایلو ټولنیز کول تاوان کوي.
دلته اصلا مشکل دا دی چې په ټولنیزو رسنیو کې په افغانستان کې اکثریت که مطلق خبره نشي، نو اکثریت ځوانان کې پیژني کې نه پیژني ځان سره ملګری کړي دي په فیسبوک باندې، او هر یو هغه د مشهور څیرو غوندې اکټونه کوي چې باید دا د پزرهاو فالوورز ولري، دا د پزرهاو ملګری ولري. که دغه نه یو هغه دغه ملګری هم بیا نو د سر چې دغه د خپل شناخت د شخصي شناخت په واسطه ځان سره ملګری کړي، بیا نو دغه د خپل شخصي تجربو شریکول ورسره خخ خبره ده.
زاهد سمت زایوای ټولنیز شبکې باید د احساساتو او شخصي مسایلو پر ځای د افکارو د خبرېدو ځای وي.
احساسات په خلکو کم تاثیر لري، خو افکار بیا مهم دي. خلک لولي، خلک یو څه ځینې اخلي، او خلک دغو افکار ورسره تغییر کوي. نو تر ډیره پورې باید هڅه دا وسي چې د افکارو لپاره کار وسي او افکاري موضوعات وړاندې شي خلکو ته، تر څو هغه ګټه ځینې واخلي.
د شخصي ژوند ټولنیز کول څه پایلې لري او د شخصي ژوند کوم مسایل له نورو سره شریک او د کومو له شریکولو ډډه وشي په همدې اړه مو د ټولنیزو مسایلو له یو لیکوال محمد الله ریان سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
آریان صاحب، ځینې کسان په ټولنیزو شبکو کې د شخصي مسایلو دوی د خبرولو ملاتړ دي، ځینې وایي چې نه دغه شان په شخصي ژوند پورې تړلې دي باید ټولنیز نشي، په دې اړه تاسو وایي؟
هر څوک چې ټولنیز پاڼه کاری هغه د هغه سوشل یا ټولنیز ژوند ده. ولې مهمه دا ده چې هغه څه چې موږ نشرو راځي په دې فکر وکړو چې څه زه په ټولنیزو پاڼو کې شریکوم لوستونکي لیدونکي ته، ځکه دلته موږ هم لوستونکي لرو هم لیدونکي لرو، په دې کې څه پیغام یا میسج لري. یو مثال، مثلا زه ناروغ یم، دا ما شریکه کړې ده، د دې اوس پیغام څه ده؟ آیا زه خلکو دعا غواړم؟ آیا زه تم مرسته غواړم چې ډاکټر راته وخی؟ آیا زه کوم بل میسج لرم؟ څه کوم؟ خو که ما ورسره لیکلی وي چې ناروغ یم دعا راته وکړي، ښه میسج مکمل ده. زه ناروغ یم یو ښه ډاکټر راوخی، میسج مکمل ده. ولی زه ناروغ یم نور هیڅ. ډیر خلک حتی په دې نه پوهیږي چې اوس څه موږ باید شریکو، خو په دې خوشحاله چې یو څه باید شریکم. یو څوک پې تبصره وکړي، یو څوک ورته لایک ورکړي، یو څوک څه وکړي، بس دغه شماري په دې فکر کې نه دي چې څه. یعنی دلته متاسفانه بیخي هغه د ټولنیزو پاڼو فضا د یو رقم داسې کړي چې ستړي کوونکي ده. ښه به دا وي چې دوی د ټولنې ضرورتونه، د ټولنې اولویتونه او هغه پیغام چې دوی غواړي ویلیک دی د ټولنې د سمون لپاره، د اصلاح لپاره، که په دې برخه باندې دوی یو څه ولیکي، یو څه شریکي او نورو ته وښيي، دا به ډیره مهمه وي، ځکه موږ کولای شو نورو ته وښيو. راځي موږ په دې فکر وکړو چې د موږ لیکل، لوستل، هغه څه چې موږ شریکو د یو تغیر لامل شي، یو پیغام ولري، یو څه ورکړي خلکو ته. که څه ورنکي په اصل کې بے معنی ده. په دې بهرنیانو د پاڼې وګوري، دوی ډیر څه شریکي، خو څومره چې بیا موږ جدي نسو هغه خلک جدي نه نیسي. مثلا د مېرمنې انځور شریکول که څه هم بد کار نه ده، د تا مېرمن د تا خپله پاڼه د کتي شریکې څه خبره نه ده. ولې دلته آیا ټولنه دې ته آماده ده چې ته دا شریکې کنه؟ آیا دلته اخلاقا یو څوک دا تا سره منی که نه منی؟ لنډه خبره ده چې یو څوک دې ننګوي، پیغور درکوي، نو تک راځي دا بے پیغامه، بے میسجه عکسونه چې تر ګټې تاوان ډېر ده.
هغه خلک چې خپل شخصي ژوند راوړي ټولنیز کوي، هغه به څه ګټه وکړي، څه تاوان به وکړي؟
کېدای شي وننګول شي، کېدای نه د کورنۍ، د پلار، د ورور، نور په د ده په ژوند باندې وننګول شي، لکه چې دی ټولنیز کوي. ولې په لویه کې ګټه لري؟ خو دلته بیا هم زه وایم چې سلسله مراتب، نه افراط نه تفرید، منځ میانه موږ باید مخکې ولاړ شو. لکه د کلیز لمانځل او په دې کې اوس د خلکو عادي کېدل، ولې دویم که غواړي چې خپل ژوند ټولنیز کې نور ته باید میسج ولري. بې میسجه د شخصي ژوند ټولنیز کول هیڅ معنی نه لري، ځکه شخصي ژوند تا شخصي ده، او شخصي ژوند هغه څوک په شخصي ژوند کې موافق او کامیاب ده چې د خپل فکر سره سم عیار کړي. هیڅوک نشي کولای د بل چا په شان ژوند وکړي. هر سړی د ژوند لپاره خپل یو فورمول، خپل اصول، خپل مقررات لري. نو که دی خپل شخصي ژوند غواړي ټولنیز کې، دی باید له یو پیغام سره ټولنیز کې چې د له دغه دغه ویډیو له دغه لیکنه هدف، موخه، پلان، میسج شی ده، څه غواړي نورو ته ووایي. او یوازې بې معنا د خپل ژوند ټولنیز کول د موږ دودیز ټولنې په کتو تر ګټې په اوس وخت کې تاوانونه ډېر لري. حتی زه دا تشویش لرم چې موږ ته خطرونه مواجه کولای شي.
څه ډول یو کس دا تفکیک وکړي چې زما د شخصي ژوند دغه مسایل د خپرېدو وړ دي او نورو ته ګټه رسیږي، او دغه مسایل که زه خپارنه کړم تاوان به ونه کړم؟
داسې فکر وکړه چې دغه ټولنیزې پاڼې د ما کلی ده، زه په کلي کې خلکو ته کومې خبرې د خپل ژوند د دې وړ بولم چې ورته وی کم، کومې د دې وړ نه بولم چې ورته وی نه کم. یو بله دا ده چې راځه خپل مخاطب وګورو. ته مثلا شاعر یې، زه لیکوال یم، یو بل په ساینسي مضامینو پوهیږي، یو بل ډاکټر ده، یو بل ملا ده، هر څوک خپل مخاطب لري. راځه په دې باندې فکر وکړو چې د ما مخاطب څوک ده، زه باید څه شریکم. موږ حتی مسلکي او شخصي ژوند سره ګډ کړی. ښه دا ده چې موږ تفکیک وکړو. هر څوک چې ټولنیزې پاڼې کاروي دوی د تفکیک وکړي، یو د ما مخاطب څوک ده، دوه زه څه شریکوم، درې د ما پیغام باید څه وي. کله چې موږ له ځان سره دا تحلیل وکړو، یو څه مو ولیکل، باور وکړي مخاطب پیدا کوي. لکه ته له یو څه متاثر یې، دا غواړي شریکې. آیا ته له څه نه چې متاثر سوی نور هم ته متاثر دي که نه؟ ګوره دلته تاثرات هم فرق کوي. له هغه څه نه چې ته متاثر زه هیڅ نه یم متاثر شوی، ما ته بې معنا ده. مګر کېدای شي داسې یو بل څوک چې متاثر شوی هغه ته بیا معنا لري. مهمه دا ده چې ته یې رایه کوې، دا وګورې چې دا کوم درد چې تا ته رسیدلی آیا نور متاثر کړي که نه دي کړي؟ که نور له تا له دردونو متاثر شوي، حتی که نوې مت لیدلی وي، عیني شاهد پاتې شوی، هم کولی سي په ده باندې تاثیر ولري.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د تانې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ. د ژبې د زده کولو په برخه کې د انسانانو تجربې متفاوتې دي. ممکن ځینې یې ژر زده کړي، خو ځینې یې په زده کولو کې کلونه تیروي، او ممکن ځینې داسې هم وي چې ناهیلي شي او د ژبې له زده کولو تیر شي. په افغانستان کې هم ګڼ داسې ځوانان شته چې د بهرنیو ژبو زده کړه یې په نیمه کې پرېښي. دلته د زینو خبرې اورو.
صاحب درېم لکارتی نه ونه والا ډیر کورسونه مې تکلیف کړی دي، خو ایس زکیږي نه واقعیت خبره دي، ځکه د کورسو کې مشکلات نه استادان صحیح د تدریس کوي شي، او د ورځې او یا ته لغت د زکه حفظول ډیر سخت دي، او نشي کولای یو شاګرد چې د ایفس کې خواهش کوي استادان نه چې خپل لا تدریس اسانه کړي.
نوم فیض الله والا کورسونه مې خو ډېر وویل، خو ژبه مې زده کړه، خو بیرته د ایر نه وځي، دې لپاره چې کورسونه لږ سخت دي او تدریس پکې نشته استادان، نو همدغه سرسرکي درته وایي او خپله پیسې عالي تجارتي کورسونه دي.
زمان مارمانی والا انګلیسی کې خو مې څه یاد نه کړه، ځکه چې صرف هغه یو پاړه درد به شپه ورځ یو دانه بې ویلې نور چې نه وو، یا به استاد رخصتی کوله یا به مونږ رخصتی کوله، او جرمانه بیا چټي اغستله. دا څوک چې راتلم دوی سم یاد نه کړه، او ټوله چټي مفته کې پارغ شوله، او شارنامې ورکړې، پیسې ورکولې، پیسو په زور شارنامې اغستې بستله.
دا چې نړۍ ورو ورو د یو کلی حیثیت غوره کوي، د بهرنیو ژبو زده کړه دا مرسته کوي چې دا بیلابیلو ژبو وګړي لا نور هم سره نږدې کړي. دا دې ترڅنګ د بهرنیو ژبو زده کړه د ځوانانو وړتیاوې او کاري فرصتونه ډېروي، او دوی کولی شي په اسانۍ په مختلفو برخو کې زده کړې او کار وکړي. دا ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصل عابد صدیقي وایي هغه ځوانان چې بهرنۍ ژبې زده کوي په مختلفو ساحو کې د پرمختګ امکان ډیر دی.
ژبه خو موږ لکه څنګه چې پوهیږو د افهام تفهیم وسیله ده، او د ژبې زده کول که هره ژبه وي، انټرنیشنل یا که بله محلي ژبه وي، ډېر مفید او ګټوره ده. ځکه که چېرته موږ هغه د وطن داخل کې یا بهر سو، که انټرنیشنل ژبه هم ځای خو بیخي بهتره ده، کولی سو خپل مشکل حل کړو. یعنې د ژبې زده کول که هره ژبه وي، د انسان په وړتیا کې ډېر مثبت تاثیر لري.
خو یو شمیر زده کوونکي وایي دا چې ډیرو کورسونو ته لاړل، بیا یې هم بهرنۍ ژبې په سم ډول زده نه کړي. دا چې علت یې څه دی، په یو خصوصي پوهنتون کې د انګلیسي ژبې استاد احمد یما صدیقي راته وایي
دوه مشکل شته. دلته یو مشکل زده کوونکي کې ده چې دوی باید یو اراده ولري، ځکه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې یو کورس ته ځي، بل کورس ته ځي، بل کورس ته ځي. دغه مشکل دا ده چې دوی هر کورس ته چې ځي، یو بل یو جداګانه سیستم تعقیبوي، یو میاشت دوه میاشت هلته وایي، بیا بیرته هغه خوشی کوي، بل سیستم ته ځي. داسې کار باید ونه شي. او بل مشکل دا ده چې کورسونه هم ډېر زیات مشکل لري، ځکه چې اوس تعداد کورسونه کې زیات شوی ده، زیاتوالی پکې راغلی ده، او د معیار ټیټ شوی ده، ځکه چې موږ ګورو پر چارهی که وو کورس لس کورسونه شته اما کیفیت پکې نشته. دغه مسئولیت د چارواکو ده، باید وزارت معرف دغه توجه وکړي، دوی باندې ښه کنټرول ولري چې هغه کورسونه چې صحیح په معیار په کیفیت تدریس کولی نشي، د دوی فعالیت باید ودروي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل عمران بیا ستونزه د کورسونو استادانو تراجی کوي. دای وای په اکثره کورسونو کې هغه ځوانان چې و بهرنۍ ژبه یې تر یوه حد زده وي، د تجربه په خاطر په وړیا ډول تدریس کوي، چې داسې استادان بیا د تدریس لا شیوي سره ډیر بلد نه وي.
هغه تجربه نه لري، هغه شاګرد محوري باندې نه پويږي، هغه نه پويږي چې دا خپل کوم مسله ز سره کوم یو شاګرد ته ورسوم. زما دغه پیغام ده هغه خلکو ته چې کورسونه جوړي او غواړي کنه چې نوم یې خراب نه شي، نو باید هغه استادان وټاکي چې تجربه ولري، هغه استادان وټاکي چې واقعیا خدمت وکړي. پوري چې کورس راشي او چې شي زده کی، مکتب نه راځي صحیح استادان نه دي، کورس کوم چې صحیح استادان نه، بل توقعي ختم شي. چې توقعي خلاص شو، نو پښ چاینده صحیح کیږي نه.
ناهید چې اوس په انګلیسي ژبه روانې خبرې کوي وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره باید د هغې ژبې اساسات زده شي. دا چې دې د درس په مهال کوم مسایل تعقیب کړي راته وایي.
ما لغت ټیټ زده کول باید حفظ کړی مې وای او ګرامر هر ګرامر کېدای شي چې یعنی موږ په فصاحت سره خبرې وکړو د دې لامل ګرځي او هم چنان لسننګ لسننګ یعنی کله چې اوري یو شی اوري کېدای شي چې ډېر څه هغه نه زده کړي. حتی که د زده هم نه وي کله چې یو شی واوري هغه لغت ته متوجه کیږي. تا ډېر لغتو ته متوجه کوي چې ته باید زده کړي.
ناهید وایي د یوې ژبې د زده کړې لپاره یوه بله مهمه خبره د یو پارټنر یا ملګري درلودل دي چې په ورځ کې د یوه یا څو ساعتونو لپاره ورسره خبرې وشي.
پارټنر پیدا کول یعنی ډېر څوک چې درسره انګلیسي کې خبرې وکړي هغه ډېر زیات مهم ده، ځکه چې کله موږ غواړو یو شی زده کړو باید هغه تکرار ولرو. د هغه تکرار ډېر فایده کوي. او زما سره مې ورور الحمدلله په کور کې وو چې هغه به ډېر راسره کوشش کوه او تل به یې راسره انګلیسي خبرې کولې.
د یوې ژبې د زده کړې لپاره پارټنران که څه هم په ملګرو او شاوخوا کې پیدا کېدلی شي، ورسره په ټولنیزو شبکو کې هم داسې خلک شته چې علاقه لري له یو کس سره په هماغه ژبه خبرې وکړي. همدا ډول په انټرنیټ کې ځانګړې ویبپاڼې هم شته چې خلکو پکې ځانونه راجستر کړي او ورسره یې هغه ژبې لیکلي دي چې دوی غواړي یو آنلاین پارټنر یا ملګری پکې پیدا کړي او ورسره وغږیږي. څومره چې د یوې ژبې په زده کړه ډېر تمرکز او کار وشي هومره ژر زده کېدلی شي. خو دا چې نور څه کول پکار دي چې ژر او اسانه یوه ژبه زده شي، په همدې اړه مو له ښوونکي سمیع الله افضلي سره خبرې کړې چې ډېر کلونه یې د انګلیسي ژبې په تدریس کې تیر کړي دي. په افغانستان کې ډیر ځوانان په دې تیرو څو کلونو کې کورسونو ته لاړل، خو دوی هغه ژبه چې غوښتله په معیاري ډول زده نه کړه. ستونزه چیرته وه؟
اولنی لامل زه خپل دا بولم چې کورسونو داسې سیستمونه خپل ځان نه جوړ کړي دي چې واقعا هغه بین المللي سټنډرډ سره نه دي برابر. او دوهمه ستونزه دا ده چې هغه تدریس چې باید په کم ډول باندې وشي، ښوونکي اکثرت وخت هغه په نظر کې نه نیسي. هغوی کپاسیټی بلډینګ دوی ته نه ده کار شوی، ټریننګ نه دي ورکول شوی. هغه شونه چې ډېر زیات ضروری دي هغوی باندې دوی توجه نه کوي، او هغه شونه چې ضروری نه دي په دې باندې توجه کوي. په نورو ملکونو کې د اول صنف نه واخله تر اخر صنف پورې دوی انګلیسي زده کړې کوي، یعنی حداقل دوی درې څلور مضمون لري. اما په افغانستان کې داسې نه ده. مشکل د مکتبونو څخه هم ده چې دلته صحیح تمرکز نه کیږي. هغه استادان چې مثلا باید دوی ته بل مضمون ورکړی شي هغوی انګلیسي ته رالیږلي دي. او کورسونو کې بعض شاګردان دا مشکل هم لري چې یو ځله یو کورس تر یو وخته پورې وایي، دوی حوصله نه کوي تر څو هغه ژبه مکمل زده کړي، بیا پرېږدي، بیا شروع کوي، بیا پرېږدي.
یعنی تاسو وایئ چې باید په دوامدار ډول یوه ژبه تعقیب شي؟
او هر یو علم ته ډیر زیات یو نفر ته ضروری ده چې باید هغه صبر او حوصله غي د پاره ولري. بعض شاګردان وایي چې ولا ما څلور میاشتې ولې پنځه میاشتې ولې ولې مې زده نشو. یو ژبه زده کول یا هر یو علم دومره کم وخت کې نشي زده کولای.
ځینې کسان داسې وي چې هغوی شرمېږي یا فکر کوي چې غلطي به ترې نه وشي، په همدې خاطر سره لدې چې دای غواړي یو بهرنۍ ژبه زده کړي خو بیا هم خبرې نه پرې کوي. له دغه حالته د یوې ژبې زده کوونکی څنګه ځان راایستلی شي؟
په انګلیسي کې یو ضرب المثل ده، وی ټو ار از هیومن، تر څو یعنی انسان اشتباه کیږي، تر څو چې موږ اشتباه ونه کړو هغه شی واپس صحیح نه کړو، هیڅ امکان لري چې موږ ژبه زده کړو. دغه اشتباهات دي چې واپس موږ کولی شو همدا صحیح کړو او دې نه موږ تجربه واخلو او هغه شی په صحیح ډول باندې زده کړو.
ځینو زده کوونکو ته دا مشوره هم ورکول کیږي چې تاسو لاړ شئ فلمونه وګورئ، راډیوي یا تلویزیونی خبرونې تعقیب کړئ. دغه هم د یوې ژبې په زده کړه کې ګټور تمامېدلی شي. که چیرې ګټور تمامېدلی شي نو څه ډول باید تعقیب شي؟
د ډیر زیات موثر ثابتېږي، ځکه دوی کې شوق لري او کولی شي په دې ډول باندې دا ژبه زده کړي. ځکه چې لسننګ چې ده هغه چې د انپوټ نه لري آوټپوټ نشي درلودلی. نو لسننګ چې خپله ده دا یو انپوټ ده، او د دې آوټپوټ چې ده سپیکنګ ده، بیا رایټنګ ده او ریډنګ. نو هغې نه هغه کولی شي ریئل لایف سچویشن سره کم تړلي دي، روزمره ژوند سره تړلي دي، هغه زده کوي شي، نورې زده کړې هم دوی نه کوي شي. واقعا دا موثر ثابتېږي.
که یو څوک غواړي یوه ژبه په معیاري ډول زده کړي، په کومو شیانو باید تمرکز وکړي؟
ټولو نه مهم شی چې ده د شاګرد کورنۍ وظیفه ده. اکثره شاګردان داسې فکر کوي چې یو ساعت یا یو نیم ساعت یا دوه ساعت تلل یو خونیز مرکز ته دوی کولای شي چې زده کړی وکړي. خونیز مرکز کې هغه استا خون کوي، هغه تقریبا یو سات یا نیم سات هغه خبرې کوي، نو یو شاگرد ته صحیح وخت د پریکټس نه پیدا کیږي. پریکټس چې ده یا تمرین کول واقعا ډیر زیات ضروری ده د یو ژبې زده کولو لپاره. بل دغه ستاسو ویل د فلمونه یا تلویزیونی یا راډیو خبرونې تعقیبول دا دوی یو سرګرمي هم کیدلی شي، او دوی په واسطه باندې دوی کولای شي زده کړي هم وکړي.
ډیر تمرکز دوی باید په څو کې، مثال د ژبې اساسات باید څنګه زده کړي، او اساسات کوم دي؟ ګرامر باید دوی زده کړي، په لغاتو باید دوی ډیر تمرکز وکړي کنه؟ ول ولی ویل کی کوم شاندیر مهم دی پاول سر کی یو څوک وړي او ژبه زده کړي؟
ژبه خو در اصل هم د څلور سکل لري، ریډینګ، رائټینګ، سپیکینګ او لسننګ. دا موږ نه شو ویل چې یو نفر دی باید رائټینګ ډیر ښه کی او هغه سپیکینګ ونه لري. باید ټولو ته د توجه کی، ټولو ته یو یو پلان او یو سیستم ولري.
خو اول کوم ډیر مهم دی چې هغه کول شي د نورم لزان سره قوی کړي؟
ټولو کې مهم چې دا مخ کې مې لسننګ او ریډینګ ده، که یو نفر ډیر زیات لسننګ او ریډینګ وکي از فکر کوم چې هغه په رائټینګ او سپیکینګ کې اوټومیټیکلی ښه کېدای شي. د سره چې دا باید پغه کې سم کې برخه هم واخلي او رائټینګ وکي. نو ریډینګ او لسننګ ټولو کې زیات اړین دي.
ترنو اوریدونکو دا و د دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
مسافرې مې زړه نری کړ، مسافرا چې تش پتنا را یادوم شړ راځي نا. مسافر خړل یا یارا، مسافر پیزار وباسا چې د تل خو لو ما. و مسافر و مسافر مولا د خپل وطن ترا ولا مینا. و مسافر مسافر موشنے عالما، مسافر چرتا بے خویندے خود دیدن پتما بنا. و مسافر چی نئی مور بھی نئی خور بھی، مسافر پخو مارو سترگو بے سوکی دلا سنا. مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا. و مسافر مسافر خړل یا یارا، مسافر قربان قربان دے او د زړو چمو نشما. و مسافر کز خبر وای چې بل توندې، مسافر ما بد یار سترګو ته ډیر کتلې ونا. مسافر و مسافر مولا دخ پلا وطن ترا ولا مینا. و مسافر چرتا زوس چرتا
مسافرا نتر خبری گم او نظم خبر ورزنا و مسافرا پک مخور جانانا مسافرا زمنگ مینس کے او تمر پنو کر خدنا مسافرا مولا دخپلا وطن ترا ولا مینا و مسافرا